مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ د 2015 کال د ستمبر 9 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې زلبي هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبر نو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د فاټا ځنې مشران وایي چې دوی نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا په اړه د یو بل مسوده جمع کړې ده. نن په خیبر پختونخوا کې سوداګرو اړتال کړې ده، او نن د اروپایي کمیشن مشر په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسئلو د حل لپاره د یو بیړني پلان اعلان کړی دی. اوسته خبرونه تفصیل. د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي وایي چې دوی نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده جمع کړې ده. د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نن مشال ریډیو ته ویلي دي، د دې بل هدف دا دی چې د پاکستان په آئین کې 250 ماده ختم کړل شي. د قبایلي سیمو اولس ته هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي، او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. خو د قبایلي سیمو د خیبر یونین په نامه اتحادي نن په پېښور کې د وی خبری غونډې پر مهال د فاټا لپاره د وړاندې شوي بل مخالفت کړی دی. ویلي دي چې دوی په اف سی آر قانون او داین په 250 ماده کې د اصلاحاتو په حق کې دي، خو قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره نه شاملوي. نن په کراچۍ کې د پاکستان یو خبریال آفتاب عالم وژل شوی دی. په کراچۍ کې پولیس چارواکو ویلي دي چې آفتاب عالم نن نامعلومو وسلوالو له خپل کور سره نږدې په ډزو وژل دی. دا په کراچۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې په خبریالانو دویم برید دی. د دې برید وروسته د خبریالانو اتحادی د میډیا د کارکوونکو لپاره د زیات امنیت او په سمدستي توګه د مجرمانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د نورو برخو په څیر نن په خیبر پختونخوا کې هم سوداګرو اړتال کړی دی. د خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم یو مشر ملک میرعلي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی نن د اړتال په مخه په پېښور کې لوی کاروباري مرکزونه تړلي دي، او چې حکومت په بانکونو کې په پیسو اېښودو او راباسلو د وید هولډینګ ټیکس په نامه چې کوم نوی ټیکس لګولی دی باید هغه بیرته واغستل شي. نوموړي زیاته کړه،
دا ټیکس دنیا کې چرته نشتا دی، دا پر تاجران دی ته بتا ټیکس وای، د سرکاري بتا ټیکس. نو موږ دا غواړو چې حکومت دې واپس والی. پہلا شل رزو کې حکومت چې کم دی 40 کروڑ 90 لاکھ روپے د خلکو جیبونو کې نه والی دی، دا 0.3% باندې. او حکومت ټارګټ چې موږ اورېدلې دی دا 42 خرب روپی دی.
د خبر پختونخوا سوداګران وایي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو په 1 اکتوبر به پلوي احتجاج لاس پورې کړي. بل خو د پاکستان حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي وو چې د نوي ټیکس دا پرېکړه د معیشت ښه کولو لپاره کړې ده. چارواکي وایي چې په خبر ایجنسۍ کې د پولیو 2 نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر ډاکټر نیاز مشال لیډیو ته ویلي دي چې د دې 2 کیسونو تصدیق د اسلام آباد د این آی ایچ لیبارټری لخوا هم شوی دی. په دې کې د یو ماشوم تعلق د تهیرا مستق سره دی، او د بل تعلق د لواړګي میرداد اخیلو سیمې سره دی. د پاکستان د رینجر ځواکونو چارواکي وایي چې نن په نیو ډیلی کې له هندي امنیتي چارواکو سره په سرحدي چارو د ډسبندې د معاهدې پر خلاف ورزیانو خبرې کوي. د پاکستان د رینجر ځواکونو لخوا نن مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان یو 14 رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې د نیو ډیلی 4 ورځنۍ دوره کوي. په دې ډله کې د داخله وزارت، د منشیاتو د مخنیوي ادارې او د سند او پنجاب صوبې رینجرز چارواکي شامل دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي دي چې دواړه هیوادونه به خپل منسي سوداګریزې اړیکې لاخې کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د روانې میاشتې په 4 نیټه په کابل کې له افغان چارواکو سره د تجارتي اړیکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ باور زیاتولو په هدف خبرې کړې دي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې ډېر ژر به افغان چارواکي هم د اسلام آباد دوره وکړي.
جو ہمارے اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو افغان
پد خبر ہم بحث سوچ دوڑ ہی ودنا پیت خپل منزی سوداگری زیری کی لاخی او پراخی کری. نو پدی لڑ کے بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر پر لمڑی ہونے کے اسلام آباد سفر کوي، سو د گٹ اقتصادی کمیشن چارے پر مخ لاڑی شی.
بلخوا د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پر ناوخته مشال ریډیو ته ویلي دي ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه نه لیدل کیږي او دوی د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستاني حکومت د رښتینې همکارۍ په تمه دي. د کابل امنیه قمندانې وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سلک په غاړه په یوې چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د دې قمندانې ویان عبدالله کریمي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه نن سهار شوې او پکې یو عام وګړی هم زخمي شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا د شبرغان سره پل له لویې لارې نه 15 کسان تښتول شوي دي. د جوزجان ولایت د امنیه قمندانې یو مشر عبدالمنان روفي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا کسان د افغان تپې په سیمه کې نن له غرمې مخکې وسلوالو مخالفینو تښتولي. نن د اروپایي کمیشن مشر جین کلاود جنکر په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسئلو د حل لپاره د یو بیړني پلان اعلان کړی دی. اروپایي پارلیمان ته په خپلې لومړۍ وینا کې نن جنکر هغه پلان وړاندې کړ چې له مخې به یو 1,60,000 پناه غوښتونکي چې دا مهال په هنګري، یونان او اټلي کې دي، له دغو هیوادونو څخه به د اروپایي اتحادیې نورو غړي هیوادونو ته واستول شي. جنکر وویل د پروګرام له مخې د اروپایي اتحادیې هر یو هیواد ته دا لازمه ده چې یو شمېر پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه د شام وګړو ته به ځای ورکوي. اور اسې خبر ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي دي چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د اټمي تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي. نن د خامنائي په ویبپاڼه د نوموړي په حواله لیکل شوی دي چې تهران به له واشنګټن سره پر اټمي معاملو یوازې په خاصو وجوهاتو خبرې وکړي او دوی د دې اجازه نه ورکوي چې له امریکا سره به په نورو معاملو خبرې وکړي. د نوموړي دا خبرې له هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلي دي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې اشارې کړی وي چې هیواد یې د شام د کورنۍ جګړې د حل لپاره له امریکا سره خبرو ته تیار دی. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکاره رابع اکرم خان درته د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ. یو ریال په 1.25 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو درهم په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 2، بنو کې 15 او 2 او په کوټه کې 12 او 14 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواورې د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي په آئین کې د بدلون کولو سره د قبایلي سیمو ته بنیادي انساني حقونه ورکړل شي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو. منګ د پښتونخوا سره شاملې دل غواړو په واضح الفاظو کې. منګ غواړو چې سټیپ وایز منګ راشو صوبې ته.
په کراچۍ کې یو خبریال نامعلومه وسوالو په ډزو وجلې دي. بلخوا خبریالان وایي د داسې پیښو غندنه کوي.
یہ جو لوگ نشانہ بن رہے ہیں یہ ٹیکنیکل سٹاف کے لوگ ہیں جن کی شکل نظر نہیں آتی اسکرین پہ، تو یہ کیوں ٹارگٹ ہو رہے ہیں؟ بالعموم خوف پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے.
او پپ خبر کے تاجران نند ٹیکس خلاف احتجاج کبھی
تاجران دیتا بتا ٹیکس وہی دس واقعی چکم ماتا پہلا شل رزو معلومات دے حکومت چکم دے 40 کروڑ اور 90 لاکھ روپے دخل کو جیبنوں کے نوالی دی دا 0.3% بندے.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو غړي نن ماسپخین د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې ده چې پکې غوښتنه کوي په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون په کولو سره قبایلي سیمو ته بنیادي انساني حقونه ورکړل شي. دغه مسوده کې دا هم راغلي چې قبایلي سیمو ته د عدالتونو د واک اختیار دایره پراخه کړل شي. دوی وایي یا خو د قبایلي سیمې ځان له صوبه شي او یا د هم د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي. نور تفصیل د احمد الله نورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا نه منتخب غړو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی وکړي. نو د دې ترمیمي بیل مقصد همدا دی چې د آئین آرټیکل 240 دی ختم کړی شي چې د فاټا منتخب غړو ته دا اختیار حاصل شي چې دوی هم د خپلو سیمو لپاره قانون سازی وکړي. د نوموړي وینا وه چې د فاټا نه د پارلمان غړي دا هم غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت دے بدل کل شی او قبائلی سیمے دے د وفاق د انتظام پر ځای د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې راوستې شی.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو، منګ د پختونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظ کې، منګ غواړو چې سٹیپ وایز منګ راشو صوبې ته، لکه څنګه چې ریاستی دیر ختم شو او هغه صوبې ته رالو هغه پروینشل ٹرائبل ایریا ڈکلیئر شو. پروینشل ٹرائبل ایریا کې دایشه ٹیکس پکې نشته، الته فورن گوډز باندې پابندی نشته، الته مطلب دای چې کم ریلیف هغه ته ملاو دین تھرو پاکستان دا ریلیف شاته نه ملاو.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر حاجی مومن خان افریدی د ترمیمی بل په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
ان شاء الله مونږ تر امید یو دا یو ورځ نشو لا د عمر سره سم کی سری ته کومه پوری مونږ دا شی زل نه وی رسولای نو ان شاء الله دا تحریک به زمونږ جری مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملاو دی په کار دی چې هغه مونږ له ملاو شي.
د یادونه دا چې د آئین آرټیکل 240 تر لاندې په قبایلی سیمو کې د های کورټ او سپریم کورټ واک اختیار نه وی، همداراز په قبایلی سیمو کې د پارلیمنت هیڅ هغه قانون نه عملی کیږي چې صدر یې منځوري نوي ورکړي. دا د هم یادوي چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې چې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، ولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خوده فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، یا د ورته د ځان له صوبې درجه ورکړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوریت سیمه وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو وړاندې واورېده چې د پارلیمنت کې د قبایلي سیمو استازي خپل سیمو ته د نورو حقونو ترلاسه کولو لپاره په قانون کې بدلون کول غواړي، او په دې لړ کې نن یو ترمیمی بل مسوده هم جمع کړی ده. تر دې مخکې د پیپلز ګوند په حکومت کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د قبایلی سیمو لپاره ځینې اصلاحات منظور کړي وو. آیا دا چې هغه عملی شول او کنا، د قبایلی سیمو لپاره که په قانون کې تبدیلی هم وشي نو په عملی ډول به یې ولس ته څه ګټه ورسیږي؟ په دې اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه تفصیل اورو.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکې مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړې او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وایي په نوې مسوده کې د آئین 240 ماده ختمول او ټولې ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې له مخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په ایف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل سوی دی او که څنګه؟ له باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای، په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل سوی، البته په ایف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
یعنی عمل در عمل نه کیږي. د ایف سی آر په کوم نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي، علاقه ایز مداریان وي، کوم ته چې ایکس ایف سی آر ویل کیږي چې په هغه کې دا وایي چې پروتوکول انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه ایز مداری کې د چا کور روان کی، یا یو داسې کس گرفتار کی چې دا هغه عمر د 60 کالونو زیات، یا داسې یو کس په هغه کې گرفتار کی چې هغه د 16 سال نه عمر کمی، او درې مده چې کونسل جوړیدل چې کوم نه په هغه باندې تر اوسه پورې عمل در عمل نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړیدل ستای، خو سره ځینې تحفظات لري. نایوازی په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یو ستونزه ده، یا دیږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډیر کم یا پوره عمل نه کیږي. خو اوس یې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منظورېدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سوو اصلاحاتو عمل وسي؟ اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري،
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټې جوړ کړل شي او هغه کمیټې کې آزاد خلک واغستل شي، په هغه کې وکلا واغستل شي، په هغه کې صحافیان واغستل شي، د قبایلو سره چې کوم تعلق لرونکي دي د هغه کې ادبي خلک واغستل شي، او هغه د دې نگرانی وکړي چې کوم کمځای کې دا کوم رولز شدید دي وایلیشن کیږي. خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شانته اقدامات وکړي. نو دویمه طریقه دا ده چې په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي. موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوي دي دا وګورئ، په دې ځان پوه کوي، او په کم کم ځای کې چې تاسو وګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي، نو نن موږ ته سیاسي ازادي ده، موږ ته د احتجاج حق حاصل دی، نو په هغې باندې بھرپور احتجاج کوو.
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار له مخه د اصلاحاتو لپاره یولس نقطې اعلان کړي دي، خو د دې اتحاد مشران او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یوه متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو راځي به بلې موضوع ته. نن په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو دغلته په یو ځایي خبریال آفتاب عالم ډزې کړي او هغه یې وژلې. دا پیښه نن د کراچۍ په نارت ناظم آباد سیمه کې شوې ده چې پکې په دغه خبریال د هغه د کور سره نږدې ډزې شوې دي. دې نه وړاندې پرون هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټلویژن جیو ډی ایس این جی انجینیر په ډزو وژل شوی دی، او هم پرون په پېښور کې د پاکستان د سرکاري خبري ادارې یو خبريال په ډزو ژوبل شوې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار عالم زیب خان د سینیئر خبريال او سیرونکو امتیاز عالم سره خبرې کړې دي، او په اثر کې ترې پوښتلي چې په خبريالانو او یا د میډیايي ادارو په نورو کارکوونکو د بریدونو تر شا څه وجوهات کېدل شي.
یہ جو لوگ نشانہ بن رہے ہیں یہ ٹیکنیکل سٹاف کے لوگ ہیں جن کی شکل نظر نہیں آتی اسکرین پہ.
دا چکم خلق پناہ کی گی دیکھ ہگا کسان ہمشتا کہ سوک پہ کیمرہ مخامخ ناراضی نپت نشت چی داولی پناہ کی گی. آیا دا عمل د یری ترخی خورولو لپاره کیږي؟ زه د دې پیښې غندنه کوم، او د دې پیښې سره په صحافتي رولې کې یری ترخه خورېږي. د دې پلټنې پکار دي او پته لګول پکار دي چې دا څوک دي، او دوی ته سزا هم ورکړل شي.
صحیح امتیاز عالم صاحب، په تېرو دوو ورځو کې د خبریالانو په ضد داسې پیښې زیاتې شوې دي، دې لړکي خبریالان خپل حفاظت څنګه کولی شي، او حکومت دوی ته څه کمک ورکولی شي؟
حکومت ته خود خپل سیکورټی ضرورت دی. ګوره د دوو کالو راهیسې کراچۍ کې اپریشن روان دی، په کار نه و چې داسې پیښې بیا مخې ته راشي. خو له ښکاري داسې چې د اپریشن د کامیابۍ دعوی هم بې ځایه دي.
امتیاز عالم صاحب، د خبریالانو لپاره جوړ شوي تنظیمونه لکه سیپما، پی ایف یو جی او داسې نور، په دې هکله تاسو څه وایئ؟ په داسې حال کې دا تنظیمونه څه کردار لوبولی شي؟
اول خدا کار د پی ایف یو جی دی، ولې هغوی ټول هم ځای په ځای تقسیم شوي دي؟ ځان ځان لا انتخابونه کوي، ولې خبریالانو له پکار دي چې په یو ځای راجمع شي؟ خو دوی هم بس اسی یو تماشا جوړه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، اوس هم رازو یو بل ریپورت ته. د خیبر پختونخوا سوداګران او کاروباریان وای نن له دې کبله د پېښور ټول بازارونه د احتجاج په توګه تړي چې د دوی نه په بینکونو کې د پیسو د وستلو په وخت 0.3% ود هولډینګ ټیکس غوښتل کیږي. مخکې دا ټیکس 0.3 وو، او دا به هم تاسو ته وایو چې ود هولډینګ ټیکس هغه ته وایي چې د پیسو مالک یا سوداګر یې په خپله نه ورکوي، بلکې یو بینک یا اداره یې له مخکې نه د دوی د پیسو نه کټ کوي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
امنو دا ناره دا خیبر پختونخوا دا مرکزی دا سوداګرو د تنظیم د غړو دی. دوی د ټول پاکستان د مرکزی سوداګرو د تنظیم په غږ د ملک ته نورو برخو پشان پیښور کې هم مکمل شټر ډاون هړتال کړی دی او د ښار ټول غټ بازارونو کې کاروباري مرکزونه مکمل بند دي. دغه سوداګر وایي چې مرکزی حکومت په بینکونو کې په پیسو ایښودو او بیا راویستو باندې د وید هولډنګ ټیکس په نوم باندې کم نوی ټیکس لاګو کړی دی هغه دې واپس واخلي. دوی وایي چې تر څو حکومت دغه خپله پریکړه واپس نه وي اخیستې د دوی احتجاج به همدغه شان جاري وي. خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم سینیئر وایس پرزیډنټ ملک میرلی مشال لیډو ته وایي
دا ټیکس دنیا کې شرطم نشتا دی د پاره تاجران دی ته بتا ټیکس وایي د سرکاري بتا ټیکس نو مونږ دا غواړو چې حکومت یې واپس والی. دې وخت چې کم ماته پہلا شل ورځو معلومات دی پہلا شل ورځو کې حکومت چې کم دی 40 کروڑ 90 لاکھ روپے د خلکو جیبونو کې نوالې دي دا 0.3% باندې او حکومت ټارګیټ چې مونږ اورېدلې دی دا 42 خرب روپی دی او چې 42 خرب روپو خلق کو جیبونه نه لاړل او خلق بے روزگار شو نو حکومت روزگار ور کول بغواڑی ک دے پاکستان دے پاک پاکستان کی بدمنی غواڑی.
دا پیښور ضلع د سوداګرو د تنظیم صدر جانگیر غفران دا دغه ٹیکس پاخ لوای چې اوس 0.3% په حساب سره 1,03,000 روپے حکومت تزی او راتلون کی د ستمبر میاش نبا دا 0.3% را دغه ٹیکس 0.6% شي چې 1,06,000 روپے شي. نو دوی په وینا دومره دوی ګټه نه کوي چې څومره دوی حکومت ته ٹیکس ور
دا حکومت دا طرف نه ظالمانه وید هولډنګ ټیکس په موږ باندې لګېدلی دی. په دنیا کې یو دی کې هم دا یو قانون نشته چې تاسو په بینک کې د شپې 1,00,000 روپۍ کېږي یو سهار چې تېر وباسي نو بیا به هغه 97,000 په کار دا ده چې حکومتونه دا خبره انکرج کړي چې په بینکونو کې د خلک پیسې ایږدي. یو خو دلته کې د امن و امان صورت حال ډېر زیات خراب دی. خلک ځان سره په دوکانونو کې پیسې نشي ښودی او بیا چې په بینک کې پیسې کېږي نو په هغې نه بیا 3,000 روپۍ په 1,00,000 پسې کټ کېږي او ستمبر نه پس به بیا 1.6% شي نو دا بیا 6,000 روپۍ کټ کېږي.
د پامل ده چې مرکزی حکومت دریز لري چې د ښه معیشت لپاره او د ملک هر یو وګړی ټیکس ورکوونکي جوړولو لپاره دوی دا ګام پورته کړی دی. ولې دغه سوداګر وایي که چېرې حکومت تر 8 اکتوبر پورې د دوی دا غوښتنه ونه منله نو دوی به په 8 اکتوبر په ټول ملک کې د اف پی آر دفتر مخو ته احتجاجي ناسته پیل کړي او تر څو چې حکومت دغه ټیکس واپس نه وي اخیستی د دوی ناسته به دوام لري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د تجارتي تعلقاتو په پراختیا سلا شوي او همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالی وزیر اسلام آباد ته سفر کوي. هغه دا هم وویل چې اسلام آباد او کابل په دې هم سره سلا شوي چې په یو بل به د تورونه لګول ختموي. دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې سرتاج عزیز د میډیا سره د خبرو په وخت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار زوی شفق ناورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګریزې اړیکې لا ښې او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په 4 منټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په 6مه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته د دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره یې ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله او وویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی. بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګریزې اړیکې لا ښې او پراخې کړي. نو په دې لړ کې به د افغانستان د مالي وزیر د نومبر په 1 اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ ولاړې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپله خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې له امتیاز توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلې دي. دا پاکستان د ملي امنیت سلاحکار خبریالانو ته وویل
مقصد اس دورے کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا
دو دغه دورے لمړی هدف دا و چې دوړل ورو ترمنز بیرته اعتماد را منځته او چې کومه غلط فهمي دي هغه لمنز جوړل شي. پولیس مشر غنی په دې همغږی شو چې باید د دوړې هیوادونو ترمنز بے باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړ شي. د دې لپاره 15 پک وړاندیزونه هم را مخې ته شول او پر دې سلا شو چې په دې تر کال وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دوړې هیوادونو ترمنز د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي سو په راتلونکي کې دا ډول پېښې رامنځته نه شي. دا یادونه ورده چې که څوم سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر ګټور بللی خو افغان چارواکو لا تر دې دمه د عزیز د سفر او له پاکستان سره د اړیکو د څرنګوالي او برخلیک په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د رینجر ځواکونو مشر میجر جنرل فاروق برکی نن د هندوستان د سرحدي ځواکونو د مشر سره په نوې ډیلي کې ملاقات کوي. د دواړو هیوادونو اړوند ادارو په خپلو خپرو شوو خبر پاڼو کې ویلي چې دوی به په پوله د امنیت په اړه خبرې کوي. دا ملاقات په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو کې د هندوستان او پاکستان پوځیانو په خپلو پلو ځینو ځایونو کې پر یو بل ډزې کړي چې دواړو غاړو ته پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان رینجرز پنجاب له خوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا د پاکستان یو شپاړس رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې کلنی مذاکراتو لپاره د نوې ډیلي په څلور ورځنۍ دوره روانه شوې ده. په دې ډله کې د داخله وزارت، د منشیاتو د مخنیوي ادارې او د سین او پنجاب صوبې رینجرز چارواکي شامل دي. د پاکستان رینجرز په وینا چې په دې مذاکراتو کې به په سرحدي سیمو کې ډزو، سمګلینګ او غلطۍ نه سرحد اوریدونکو په معاملو خبرې اترې کیږي. د نهې په ماښام هم دې لړ کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي وو چې د دې ملاقات مقصد په سرحدي سیمو یعنی په کنټرول لاین او په ورکینګ باونډري تاوتریخوالي کمول دي. بلخوا د هندوستان د مطبوعاتو په وینا چې د مذاکراتو کې مهمه معامله د ډسبندۍ د معاهدې خلاف ورزي وي او د دې نه علاوه په دې کې به د دراندازۍ او په سرحدونو کېدونکي سمګلینګ او په نورو چارو خبرې کیږي. یا د دوی د دواړو ملکونو د سرحدي سیمو د عسکري چارواکو ترمنځ اخرنی ملاقات د کال 2013 په دسمبر میاشت کې په لاهور کې شوی و. د سرحدي سیمو عسکري چارواکو ترمنځ ملاقات په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې مخکې به دا ملاقاتونه کال کې دوه ځل کېده، خو دې ځل په سرحدي سیمو کې کړکېچ له وجې د عسکري چارواکو دا مذاکرات اهمیت لري. د ده په وینا په لاین آف کنټرول چې کمیټه سي کېږي نو دا معامله به هم راځي، نو کتل به دا وي چې دوی دا معامله څنګه کنټرولوي. تر څو چې زما خیال دی که د هندوستان سیاسي مشرولې په صفاتو که دا خبره وکړه چې په لاین آف کنټرول د صورتحال ښه کړی شي نو بیا بس نتیجه راشي. پاکستان او هندوستان کې اصل مسله د سیاسي هڅې پورې تړل شوې ده. دا سیاسي هڅه په هندوستان کې دا وخت نشته چې په پاکستان دباو کم کړی شي. نو زما نه دی خیال چې د دې مذاکراتو نه به پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي په هغې کې څه بدلون راشي. د ذکر ده چې د جولای په میاشت کې د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو د روس په ښار اوفا کې ملاقات کړی و او د دواړو ملکونو د سلامتي امورو د مشرانو په ملاقات کې اتفاق کړی و. خو په 23 اګست کېدونکې د ملاقات نه یو ورځ مخکې هندوستان کشمیري مشرانو سره د ملاقات نه کولو شرط ایښی و، پسه چې مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت ته غوښتنه کړې چې د بجلی د آمدن په مد کې ورته کومې پیسې ورکړل کیږي هغه ډېرې کمې دي او دغه دې زیاتې کړل شي، بلکې ورسره د دوی چې کوم بقایجات پاتې دي هغه دې هم ورته ورکړل شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمدالله راکوي.
د خیبر پختونخوا د بجلی او توانایی وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله نه یې ګوند په صوبه کې په اقتدار کې راغلی دی نو د هغه وخت نه دوی دا غوښتنې کوي چې دا پیسې دې زیاتې کړی شي.
په 1992 کې کوم شپږ ارب روپۍ به ملاوېدې زموږ صوبې ته په نیټ هایډل پروفیټ په مد کې، اوسه پورې هم هغه شپږ ارب روپۍ ملاویږي. هغه وخت شپږ ارب روپۍ که د ډالر حساب سره وګورې نو هغه 36 ارب روپۍ پکار دي.
مشال ریډیو چې کله د صوبایي وزیر نه تپوس وکړو چې وفاقي حکومت مو غوښتنې ولی نه منی نو په جواب کې نوموړی وایي
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکو نو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغې ته دا وایو چې زموږ حق دی، موږ خپل پیسې راکې، تاسو اسم روزانه ریټ سیوا کوي.
خبریال فواد یوسف زینا چې کله مشال ریډیو تپوس وکړو چې څومره امکان لري چې نیپرا به د خیبر پختونخوا د حکومت دا غوښتنې ومني،
د شپږ
شپږ اربه روپۍ د تیرو څلیرشتو کالو نه فریز وي تو بیا سمه پیسې ګټلې خو دوی به دا سیوا کولې نه اوس په هغه شپږ اربه اتلس اربه روپو ته پور اخلي نه پر خپل جوریزډکشن ګوري چې مونږ دا ډیسیژن کولې شو کنه خو داسې زما سمه خیال نه هغه کولې شي نو کېدی دا دوباره کوم سل افغان من ایڈرس کسی لیا یور روئی کہ ټول صوبې نمائندگانی نو کېدی چې هغه ته اډال نه کې انیک راځه پیسې لوګي دا دې اګرو شي
دا یادونه دا چې په خیبر پښتونخوا کې د توربېلې او ورسک ډیمونو په شمول په ملکند کې هم د اوبو نه بجلی پیدا کیږي او د خیبر پښتونخوا موجوده او تیرو حکومتونو هم به د وفاقي حکومت دا غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی په آمدن کې خپل پوره حصہ ورکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مازیګر 5 بجې شوې دی. اوریدونکو، لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده جمع کړې ده. په دې بل کې دا هم ویل شوي دي چې د پاکستان په هند کې 200 ماده د ختم کړل شي. د قبایلي سیمو ولسته دې هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډي کړل شي. خو بلخوا د قبایلي سیمو د خیبر یونین په نامه اتحادیې نن په پېښور کې ویلي دي چې د دې بل مخالف فت کوي او باید چې قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سره شامل نه کړل شي. نن په کراچۍ کې د پاکستان یو خبریال آفتاب عالم وژل شوی دی. په کراچۍ کې پولیس چارواکو ویلي دي چې آفتاب عالم نن نامعلومو وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وژلی دی. د پاکستان د نور برخو په څیر نن په خیبر پښتونخوا کې هم سوداګرو هړتال کړی دی. د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د مرکزي تنظیم یو مشر ملک میرعلیم مشال ریډیو ته ویلي چې دوی نن د هړتال په موخه په پېښور کې لوی کاروباري مرکزونه تړلي دي او چې حکومت په بانکونو کې په پیسو ښودو او راباسلو د وید هولډنګ ټیکس په نامه کوم نوی ټیکس لګولی دی باید هغه ختم کړي. چارواکي وایي چې په خبر ایجنسی کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې کې د یو ماشوم تعلق د تیرا مستق سره دی او د بل تعلق د لواړګي میرزاد خیلو سیمو سره دی. د کابل امنیه قومندانې وایي چې د کلکانو ولسوالۍ د سړک په سر په یوې چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي او په دې کې یو عام وګړی هم زخمي شوی دی. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. نن د اروپایي کمیشن مشر جین کلاود جنکر په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسئلو د حل لپاره د یو بیړني پلان اعلان کړی دی او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي دي چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هېوادونو سره د ایفل تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي. لړ خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل لاوریدا او سم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي اردو ژبو ورسپانو خپل اداري د حکومت لخوا د مدرسو د رجستریشن په فیصله باندې لیکلي چې پکې جنگ ورسپانو خپل اداري کې لیکي ترهګري او فرقواریت د پاکستان تر ټولو لوی مسلې دي او لر ډیر مدیره سي پاکستان په خپل ولکه کې اغسته چې له وجې نه پاکستان ترقی کولی شي او نه ولستا ذهني سکون ترلاسه کیږي. د اداري په وینا د ترهګري پر ضد چې د حکومت لخوا کومه کامی تګلار اعلان کړې شوې ده باید چې په هغه کې نور توندی راولی. ادھر یہ زیتوی اس چی دا حکومت سر دا پاکستان علیمان ہم کے ناستل او دا حکومت سر دا مرستی اعلان وکڑو چی دا ترہگری او فرقواریت پا خاتمہ کی بور سر ملگری نو لدی با ممکن شی چی دا ملک لفساد اخلاص شی. ادھر یہ مخ کی لیکی ترسو چی دا مدرسو دا نملیکن خبر دا نو علیمان دی لدی یر ترخ نکوی زکا چی دا سی کولو سر با مدرسے ہم پا یو جدید نظام کی راشی او پا جدید مدرسو کی با من کولی شو چی پا جدید اصولو او علوم باندی دا سی علمان پیدا کړو چې له ساينسي علومو با خبر وي کوم چې د وخت ضرورت هم دی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اجرس پڼ خپل ادارېږي کوي خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه د بجلی په مت کې د جمع شوی منافع غوښتنه کړې ده کوم چې تر د 1.6 ارب روپو رسیدلې ده. د ادارې په وینا دې لړکی پرون صوبایي حکومت په اسلام آباد کې د بجلی کمی ادارې نه پر دفتر ته هم ورغلل خپل احتجاجي ریکارډ کړو. د کومې رسو چې وفاقي حکومت دا مسله مشترک مفادات کونسل ته دوړلو فیصله وکړه او دې لړکی لاسلیکونه هم وشو. د ادارې په وینا چې لډیر مدیر احسی دا مسله پرته ده. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت هم د وفاق نه بیا بیا د بجلی د ګټې غوښتنه کړې وه خو وفاق پر سترګې پټې کړې. نو اوس که چېرې دا رقم صوبایي حکومت ته ورکړل شي نو له کبله به یې په خیبر پښتونخوا کې ډېر ترقیاتي کارونه وشي. اداریا اخري کې لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته په پښتونخوا کې ډېر زیات لوډ شډینګ دی او بل پلو ورته ګټه هم نه ورکړل کیږي.
حالانکہ پاتہ لسم عینی ترمیم کی لکھتی چکم صبح اوسیز پیدا کبھی لمڑے حق پیدا حق زیدہ الستے بائچی وفاق دا عین اتلسم ترمیم خیال وساتی او دا مسئلہ پر ترجیحی بنیادوں باندھے ہوا رکڑی
دسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
ل امریکا خبریدون کی دا نیشنل انٹرسٹ مجلی لکھلی جی دا ایران ایٹمی پروگرام پر سر دا امریکا سره شوی تړون په سیمه کې دا موقع برابروي چې واشنگټن اسلام آباد سره په تعلقاتو بیا له سره کتنه وکړي. کرسټین فیرز لکھلی چې دی وجه دا ده د پاکستان پوځ د تراګرۍ سره په وړاندې صادقانه نه دی. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د څو مسافرو هزارګانو د وژنې په وروستۍ پیښه لیکنه کړې ده او وایي چې وسلوالې ډلې غواړي دغلته جګړې لا پسې زیاتې کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچان اورو.
د امریکا د جارج ټاون پوهنتون پروفیسره کرسټین فیر په لیکنه کې وایي ایران سره د امریکا تړون موږ ته یوه تاریخي موقع په لاس راکوي چې د 2001 کال له سپتمبر میاشت راهیسې په افغانستان کې خپلو کړیو تیروتنو ته کتنه وکړو. په لیکنه کې ویل شوي کله چې امریکا ورباندې د شوې حملې د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته د خپلو ځواکونو د لیږدولو پریکړه وکړه نو پر پاکستان یې د مرستو لپاره اتکا وکړه چې د لیکنې تر مخه په دغه اړه ډېره لږه هیله مندي موجوده وه. لیکنه کاږي پاکستان ته د افغانستان په جګړه کې د رول ورکولو په ترڅ کې هغه هیواد ته فرصت برابر کړل شو چې دوه مخې لوبه پر مخ یوسي چې په نتیجه کې په زرګونو امریکایي ځواکونو او همداراز افغان ولسي وګړو خپلې زندګۍ له لاسه ورکړې. لیکنه وایي د ایران د هغه وخت ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې او د افغانستان د بیا بادولو د امریکایي هڅو ملاتړ وکړ. هم ایرانیان وو چې د بون په کانفرنس کې د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژۍ مخته په راوړلو کې د امریکا مرسته وکړه او حتی ټینګار یې وکړ چې د افغانستان په اساسي قانون کې دی د جمهوریت توری ته ځای ورکړل شي. لیکنه وړاندې وایي د ایران د اټومي پروګرام پر معامله له هغه هیواد سره د امریکا د تړون ناکدان په دې اندي چې تهران هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي او ځکه نو باید د نړۍ ځواکمنو هیوادونو لوزنامه ورسره نه وای کړی. خو هم د لیکنې تر مخه امریکا بیا پاکستان ته چې یو اټومي وسله لرونکي هیواد دی په تیرو څوارلسو کلونو کې بلیونونه ډالر مرستې ورکړي دي چې نتیجه یې د افغانستان په جنګ کې د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو په ترڅ کې مخته راغلې ده. لیکنه زیاتوي پاکستان له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد په وجود کې راغلې اسلامي سختدریځې ډلې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه کارولي او د ملا عمر او اسامه بن لادن په څیر د امریکا سرسخت دښمنان یې پاللي دي. بلخوا ټایمز مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د افغانستان په شمال کې د 1400 شیعه مسلمانانو د وژنې پر پیښه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د یادې ډلې وسلوالو شیعه هزارګان له یوه ګاډي راښکته کړل او د سړک پر سر یې په ډزو وژل. لیکنه کاږي بلخ د افغانستان هغه ولایت دی چې په تیرو نږدو وختونو کې نسبتا آرامه پاتې شوی دی. په لیکنه کې د افغان څېړونکو په حواله ویل شوي چې اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي د حکومت مخالفه یاغي ډلو غړي خپلو لیکو ته په جلبولو سره په افغانستان کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. افغان طالبانو د شیعه هزارګانو د وژنې پیښه غندلې، حال دا چې د لیکنې تر مخه د نوې مې لسیزې په اوږدو کې پر طالبانو هم د هزارګانو د ډله ییزو وژنو لپاره نیوکې کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تاجکستان حکومت هغه جنرال پر ضد عملیات پیل کړي چې څو ورځې وړاندې پر پولیس سټیشن او د دفاع وزارت په ودانۍ حمله کړې وه. جنرال عبدالحلیم نظرزاده د دې هیواد یو ډېر شتمن جنرال دی چې تر برید وروسته حکومت د خپلې چوکۍ لرې کړې دی. پر ده دغه دارۍ او ترهګرۍ تورونه هم لګول شوي دي. ته مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
پر یو 50 کلن جنرال عبدالحلیم نظرزاده باندې پولیس تور لګوي چې نوموړي له یوې ډلې سره په ګډه پر پولیس سټیشن حمله وکړه. د پولیس پوینا حمله د تاجکستان په مشرق کې په وحدت ښار کې د سپتمبر په 4 نیټه سهار وختي وسوه. د دوی پوینا هم په دغه ورځ جنرال عبدالحلیم له دوشنبې ایرپورټ سره نږدې د دفاع وزارت په ودانۍ کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. چارواکي وایي جنرال عبدالحلیم او وسلوال ملګري یې وروسته له وحدت ښار سره نږدې د رومت ګورچ سیمې ته وتښتېدل چې هلته اوس پر ضد امنیتي ځواکونه په لویه پیمانه کاروایی کوي. د جنرال عبدالحلیم تیر کال د دفاع د مرستیال وزیر په توګه ترکی وسوه او د کاروبار له وجې خپل دنده ترسره کوله نه. د یو شمیر بیکریاني چایخانې دوکانونه د اسانو استبلونه او باغونه لري. او په دې کاروبار بوختي. خو د دې برید وروسته حکومت دی له دې عهدې لرې کړی او ورباندې د غداري ترګري سبوتاج او د انتیا پسند ډلې جوړولو تورونه ولګول. خو دغې حملې د تاجکستان نازک سیاسي صورتحال له خطر سره مخامخ کړی او داسې ویره ده چې د کورنۍ جګړې وروسته چې کومه سیاسي روغه جوړه سوې وه حسینه هغه ماته سي. دا برید په داسې حال کې سوی چې د ولسمشر امام علي رحمانو په مشرۍ سیکولر حکومت په اسلامي ګوند اسلامیک رینسانس پارټي باندې بندیز لګولی. دا ګوند د سیمې تر ټولو لوی اسلامي سیاسي ګوند ګڼل کیږي. خو دغه پارټۍ له بریدا سمدستي وروسته اعلان وکړ چې جنرال عبدالحلیم سره هیڅ تعلق نسته. دغه برید له هغه وروسته سوی چې د داخله وزارت د ځانګړي ځواکونو قمندان کرنل ګلمراد حلیموف هیواد پرېښودلی او له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره ملګری سو. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د جنرال عبدالحلیم او حلیموف ترمنځ یو تعلق شته چې د ولسمشر رحمانوف پر هغو اقداماتو چې پر یوټیوب د خبرېدونکو اسلامي ویډیوګانو پر ضد کاروای شروع کړې ده تنقید کولی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو ریپورت کې لیکلي دي چې سره د دې چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو په ځینو معاملو کې په واسطه واک اختیار ورکړی دی، خو د هیواد امنیتي او اقتصادي وضع ښه شوې ده. شاهین بنیرې دغه ریپورت مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي د ترهګرو بریدونو، پوځي مداخلت او سیاسي اړیکړنو وروسته په پاکستان کې سنسه قراره راغلی دی. د حکومت د شمیرې تر مخه په تیرو نهو میاشتو کې ترهګر بریدونه 70% کم شوي دي او یو ځل بیا په بازارونو او رستورانونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. په راپور کې راغلي یو کال وړاندې د نواز شریف حکومت د ستونزو سره مخ او هغه مجبور شو چې د واک څخه برخه فوز لور کی، خو سره د دې نواز شریف ته د مقابله لاس ورغله چې د امنیت په ځای کولو لپاره کار وکړي. کال وړاندې د نواز شریف د حکومت پر ضد مظاهره کې دی او دا خبره هم کېده چې کېدی شي پوز د هغه حکومت رنګ کې او واک په خپل لاس کې واخلي. د ورځپاڼې په خبره په واک کې د پاتې کېدو لپاره نواز شریف پوز ته په ځینې رعایتونو ورکولو مجبور شو. په خاص توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د ټولو مهمو پریکړو واک د پوز لاسو ته لاړه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي سره د دې چې د نواز شریف واک هغه شان پاتې نشو، خو هغه خپل توجه د هیواد اقتصادي وضع ته ورکړه او د انټرنیشنل مانیټری فنډ یو راپور تر مخه روان کال د هیواد جی ډی پی کې د 0.1% ډیروالی راغلی دی. خو د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت او اقتصاد په اړه لا اوس هم پوره باور نه لري. دوی وایي چې تیرو وختونو کې سیاسي قرارې د یوې بدې پیښې، سکینډل منځته د راتلو او یا پوځي مداخلت له کبله ګډوډ شوی دی. د راپور تر مخه نواز شریف دا ژمنه کړې ده چې تر کال 2018 پورې به 800 میله اوږده یوه هایوی او د بجلی د پیدا کولو 14 منصوبې پیل کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
رازو یو بل رپورټ ته د خیبر یونین په نوم د خیبر قبایلی سیمې د مشرانو یوې ټولنې نن د شروع په ورځ په پېښور پرس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې د قبایلی سیمو لپاره د تجویز شوي ترمیمي بل مخالفت کړی او وایي چې دوی په اف سی آر کې او د پاکستان د آئین په 270 ماده کې د ترمیم کولو په حق کې دي، خو په دې حق کې بیان دي چې قبایلی سیمې دې د خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي. نور تفصیل د پېښور نه غلام غوث راکوي.
د یادې ټولنې مشر بازارګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی پړاو کې دي قبایلي ولس په ځای کړی شي او هغلته کې دي امن قائم کړی شي او بیا وروسته دي د هغوی سره په مشاورت د قبایلو د راتلونکي فیصله وکړی شي.
نو موږ دا وایو چې قبایلو لا دې اول په هغه نظر وکتل شي چې د دې ضروري او فوري مسایل چې کم دی کم دي. قبایل وږي دي، قبایلو کورونه وران دي، قبایل در به در دي. موږ دا وایو چې دا کم یو فیصله کیږي، کم یو کارم کیږي، پکار دی چې قبایلو سره مشورت وشي، قبایلو رائے پہ واقف دی جی چې قبایل سواری
د خیبر یونین د مشر بازارګل اپریدی نه می پښتنه وکړه چې آیا تاسو په قبایلی سیمو کې د ایف سی آر او د پاکستان د آئین د 247 ماده په حق کې نو په جواب کې نوموړی وویل
247 چړن نه دی پکار، البته په دې کې چې ځنې د فداسي لکه 7 شک نمبر 7 چې هغه قبایل د های کورټ او سپریم کورټ نه منی کوي، کدا سي شینو کې پکې چینجز وشي تبدیلی راشي نو موږ دغه په حمایت کې یو، خو موږ خپل واک اختیار پنجاب لا یا سندھ لا یا بلوچستان لا په ورکولو حق نه یو.
او د خیبر یونین په نوم د ټولنې یو بل غړی ګلنظیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو اکثریت د پښتونخوا صوبې سره د شاملېدلو په حق کې نه دی،
چې موږ د صوبې سره په یو صورت حال باندې نظم کیږو، نظم کېدل وسره غوړو. گلگیت بلتستان د ابو دې په لحاظ د موږ د ټولو قبایلو نه، د رګبې په لحاظ د موږ د قبایلو نه وړو کوي، انداسې بلوچستان چې وکړي هغه ځون له صوبه راخو د موږ د قبایلو نه، د ابو دې په لحاظ سره وړو کیرو. نو چې هغه دې صوبې جوړېدای شي، آیا د موږ قبایلو له سره ځون له صوبه نشي ورکولی؟
د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو پارلیمانی غړي په یو داسې ترمیمي بل متفق شوي دي چې په کې شپږ نیم قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو خبره شوې ده، او باجوړ، مومن، خیبر، کورما او اورغزی قبایلي سیمو ته د ملکن ډیویژن پرنګ د صوبې د واک لاندې حیثیت ورکول، او شمالي او جنوبي وزیرستان ته د وفاق لاندې د نیم قبایلي سیمو یا اف آر حیثیت ورکول خبره شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د سپا کام سپینګرو کامی مشرانو په پېښور پریس کلب کې په یوې خبري غونډه کې له حکومت نه زر تر زره خپلو سیمو ته د واپسۍ غوښتنه کړې ده. د دغه مشرانو وینا وه چې حکومت په دوی جرمانې لګولې دي، او دا چې تر سوی دغه جرمانې نه وي ورکړې واپس خپلو سیمو ته نه شي تللې. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د خبری کانفرنس وروسته د تحریک حقوقی باړه چیرمین شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د بې کوره شوي خلکو واپسی روانه ده، خو حکومت د سپا قوم واپسی د جرمانی ورکولو سره مشروطه کړې ده.
د کوم سپا واپسی چې غیر سره کړې ده واپسی اعلان نه کوي، لکه او د واپسی د خبرې سره مشروط کړې چې تاسو به 12 کروڑ روپې جرمانه لنډو، چې جرمانه لنډه کو تاسو به واپس پلو لا کول سره کا
د جرمانه رسې شي او چا لګو
جرمانه خو موږ ته د پولیټیکل انتظامیه پتر باندې ویل شوی ده نشوی ده، لکه ولا ولم مرکزی حکومت لګولی، صوبایي حکومت لګولی، گورنر لګولی، لکه چا لګولی چې په خبرونه اپریشن کې چې کم نقصان شوی دی د فوج د حکومت هغه قیمت تخمینه د 12 کروڑ روپې لګولی رو و چې دا به موږ ته کوم رو کوي. لکه
سپا قوم یو سپینګری مشر حاجی حیا خان اول چې امنیتی ځواکونو ته د زیان رسیدو پر وخت د دوی لسیمې ټول اولس بې کوره شي ول، نو ځکه د علاقایي ذمہداري قانون هم په دوی نشي عملی کېدی.
کیا وقت دا علاقہ بالکل فوج لا والا شیوا یہ وہ کنٹرول کے خلق ٹول ہوتی ہو نو چې خلق کو وطن نو بیا څنګه چې کم دی مطلب دی چې غي مطالبه مون نه کوي نقصان هر می نقصان خو سبا نور جنسو کم شو دی دا نو چې یو خبر کې شو دی نور جنسو کم شو دی موږ په خپایو.
د قوم سپایو بل سپینګری حاجی نذیر خان وای چې د ناامنۍ او بې کورې لوجې د دوی ډیر زیانونه شوې دي، او باید حکومت د جرمانی اخستو پر ځای دوی سره په بیا آبادېدو کې مرسته وکړي.
یو کور لوټه نه ده پته شوې، هر څه تبو دي اوس مکم شاړې شوې نیر دی آیر بندې اړولې دی او په پکې ټکې نشته خلک چوکوی شي او خلکم د مټر ګولې په استعمال کړي دي وړو وړو ماشومان یو وژلو دي ته دا پیرې چې نه هو نه کسه په یو کور کې په یو مټر ګولې مړه دي دا خبرې خو دې مو څوک نه راخلي خو اوس خدای خبر چې مو کم ځای نه راغلي.
په دې اړه مو د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
زو کورم ایجنسی ته چرته چې د نام نه یو لکبله بې کوره شوي. د مورغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره د غوادې کړې وي چې خپل کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 15,000 روپو مرستې کیږي، خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرستې نه دي شوي. چارواکي وایي هر یو واپس شوي متاثره کس سره به د 15,000 روپو پورې مرسته کیږي، او زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرستې په سمدستي توګه وکړي. نور حال د تاریخ اورک زینا.
په کورما کې د نامنیو له کبله بې کوره شوي د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه وعده کړې وه چې خپلو کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25,000 روپو مرسته کېږي، خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د سیمې یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل یو کال نه زیات وخت وشولو چې دوی خپلو کورونو ته راغلي دي، خو ورسره کړې وعده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ چې کله راواپس کېدلو چې حکومت ویل و زر ساتي به تاسو ته موږ 25,000 روپۍ درکوو، چې درو میاشتو نه بعد به بیا 3,00,000 روپۍ درکوو. 25,000 خود رانه کړل
مرغانو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د الشرزو قوم خلک اوسېږي. چارواکو په خبره په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د پیتوی الشرزو شاوخوا 50 علاقو ته د اپریل میاشت په 2014 کال کې تر 3,000 روپۍ خندانونه واپس کړی شوي دي. جان بادشاه په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپله وعده زر تر زره پوره کړي
او دې خلکو چې کوم دی ډېر سخت تاوان شوی دی، اوس ډېر مجبوري کې دي او داسې حال دي چې هغو کورونه اوس ړنګ دي. موږ دا حکومت نه کوو چې د خلکو کورونه او د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په ګورځ ملو شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وویل هر یو واپس شوي متاثره کس سره به د 25,000 روپو مرسته کېږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وشي.
هغه داسې ده چې کومه مخکې شوي دی هغه
قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د سوري الشیزو تر 3,000 پورې خندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زو خوست چرته چې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو او سیاستوالو د افغانستان په انتخابي نظام کې بدلون د دغه هیواد لپاره په آینده کې ګټور ګرځولی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو، شوراګانو او مدني بنسټونو استازي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمېر وړاندیزونه او د افغان ولسمشر تایید د ټاکنو د بهیر د شفافیت او خطوب لپاره ګټور ګڼي. دوی زیاتوي چې دا کار په هیواد کې د ولسواکۍ د ټینګښت، د سیاسي ګوندونو د تقویه او غښتلتوب، همدارنګه د ټولنې په سیاسي او ټولنیزه برخه کې د ښځو د ونډې د پراخېدو لامل ګرځي. قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړی مشال روډي ته وایي چې په افغاني ټولنه کې د واقعي د ټینګښت په خاطر د ځینو اساسي ګامونو چټول ګټور دي.
دغه اساس دې ښودل شي چې بالاخره ګوندونه په هغه کې راژوندې شي، په ټولنه کې او په پښو ودرېږي، او هغه قیاس د ښځو ونډه په انتخاباتو کې باید داسې رقم ته شرایط آماده شي په راتلونکي کې چې ښځه مکمله ونډه ولري، نه یوازې 25%. دا د کارتونو لغوه کول خو واقعي داسې نفر شته چې څو کارتونه یې اخیستي دي او د هر کارت د درغلیو د پراخېستې استعمالوي او دا درسته نه ده.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چارواکو ویلي چې ولسمشر اشرف غني د دې کمیسیون له لسو وړاندیزونو څخه ویې منلی دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمې غوښتنې دا وي چې د ولسي جرګې 15 څوکۍ د ګوندونو ته ځانګړې شي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ د ښځو ته ورکړل شي، د رایې ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رایې ورکوونکو فهرست جوړ شي، چې د چارواکو په وینا دا وړاندیزونه ولسمشر منلي دي. بل لوري ته هغه څه چې د خلکو په منځ کې پر سیاسي ګوندونو او سازمانونو د بې باورۍ لامل شوي هغه د ګوندونو کثرت او ډېرښت دی. لیکوال او ژورنالیست هغه سرور میاخیل وایي په ثبات لرونکو ټولنو کې د ګوندونو شمېر لږ وي.
تاسو وکړئ په هغه هیوادونو کې چې کچرته کم ګوندونه موجود وي د هغې ستونزې دومره ډېرې کمې وي په انتخاباتو کې. کچرته ګوندونه نه وي موجود تي تو پشان وي په خپله دغه د دغې بسیج کېدل د دغې ولسونو د دغې تمرکز په یوه دایره یا په یوه محور باندې دغه ډېر د مشکلو او ستونزو سره مخامخ وي. بل او طبیعي خبره دا ده چې ناس د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. خو مناسبه دغه وایي چې په ټولنه کې لکه په ژوند کې چې د نیمایي برخه لري په ټولو عمراتو کې دی ته باید نیمایي سم ورکړی شوی وای.
د افغانستان په ډیری سرحدي سیمو کې امنیتي اندېښنې موجودې دي او په هغه سیمو کې د حکومت د ټولو پلانونو عملي کول ستونزمن دي. په خوست کې د یو ټولنې سازمان غړی اندېښنه څرګندوي.
زه خان محمدجان تڼای چې دی تذکیرې تفضیه کوي په وپېدې کنه په مرکز کې بې تفضیه کوو. دا لوی لوی غټ غټ کومینه په وپېدې کنه په سرحدي کې پروته دي چې دې تاسیق نشي
یاد دیوی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ملي و وعده د حکومت موافقه سره سم د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاح دنده لري. د تیر کال د حمل د شپاړسمې له انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل او په دوهم پړاو کې د پراخو درغلیو ادعاوې وشوې، د افغانستان د انتخاباتو پر نظام د خلکو باور ته درون زیان واوښت.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له مودې راهیسې پښتو فلمونه په سی ډي خرڅېږي. ځینې دکانداران خلکو ته د پیسو په بدل کې په یو اس بی کې هم اچوي. د فلمونو اداکاران او جوړونکي بیا وایي چې دا کار د پښتو فلمي صنعت ته لوی اقتصادي تاوان رسوي. د دوی په خبره کوشش پکوي چې د دې کار مخه ونیول شي، خو زیاتوي چې پاکستان کې کاپی رائټس یا د خوندي حق په اړه جوړ شوی قانون ډېر کمزور دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو اداکار او پروډیوسر شهید خان وی چې د دوی د پلار جوړ کړی شوی زاړه فلمونه چې پکې اوربل هم شامل دي او دغه شان د دوی نوی فلمونه هم ځینې خلک په غلا په سی ډي او موبایلو کې په ارزانه بیه خرڅوي، کوم چې د قانون خلاف فرضي ده.
دا بس په غلا باندې دا فلمونه رلیسي په یو اس بی کې او په سی ډي میډي باندې دی حواله سره. ټول عدالت ته به موږ جرمانه به موږ لګو، دا کم از کم زمونږ یو یو فلم پچاس
مشال ریډیو چې په دې اړه په پېښور کې د یو سی ډي دکاندار فرخات خان نه تپوس وکړو، نو هغه د فلمونو د پروډیوسرانو دا تور بې بنیاده وګرځولو او ویوي چې دوی د کاپی رایټ قانون مطابق د پروډیوسرانو او ډایرکټرانو په اجازت باندې یو فلم په سی ډي کې ریلیز کوي.
ګوره، اول خو جز په خپله چې کوم دی دکاندار مماله تنوین خان چې کوم دی بیا که ضرور مال په خپله را کړی دی، لا خبره د عزت د دې جوړ فلم دی مال په خپله را کړی دی کنه، موږ په خپله رایت ثابت کړي په خبره ورسېد، سفر لې ورکړي دي، مستقیم لې ورکړي دي، بل لې ورکړي، ټول دا زاړه فلمونه یې څوک اوس دی په دې شي باندې کمپلین کوي. دا کوم نوي فلمونه نه دي جوړ شوي په سلیما باندې کنه، دا بل یو جوړ شوی دی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د لیکوال او د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبرالدین وپوښتل، نو دا هغه وینا وه.
ما ته په دې خبره کې دومره طاقت او زور قانوني تور باندې ځکه نه ښکاري چې کاپی رایټ په هغه بنیاد دی چې دا غیر رایټ محفوظ کی او بل سو پاغه باندې خپل لیبل اون لګی چیر دا د پروډکشن مون کړی.
د فلم ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا باید چې حکومت په یو اس بی او موبایل فونونو کې بې له اجازه ته فلمونه ډاکول هم غیر قانوني وګرځوي او د دې په ضد سخت کاروایی وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خبرونې په پا پای کې او سل بیا زموږ د همکاري انیسا اجمل نه لنډ خبرونه اورو. د باجوړ جنسینا د کمی اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته ویلي دي چې وینن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټه د حکومت لپاره د یو بل مسوده جمع کړې ده. بلخو د کابلی سیمو د خیبر یونین په نامه اتحادی نن په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د فاټه لپاره د وړاندې شوي بل مخالفت کړی دی. ویلي دي چې دوی په اف سي آر قانون او د آئین په 258 ماده کې د اصلاحاتو په حق کې دي، خو کابلی سیمې د خیبر پختونخوا سره نه شاملوي. نن په کراچۍ کې د پاکستاني او خبريال آفتاب عالم وژل شوی دی. په کراچۍ کې پولیس چارواکو ویلي دي چې آفتاب عالم نن نامعلوم وسلوالو له خپل کور سره نږدې په ډزو وژل دی. د پاکستان د نورو برخو په څیر نن په خیبر پختونخوا کې هم سوداګرو اړتال کړی دی. د خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزي تنظیم مشر ویلي دي چې دوی نن د اړتال په مخه په پیښور کې لوی کاروباري مرکزونه تړلي دي او چې حکومت په بانکونو کې په پیسو اېښودور او باسلو د ویت هولډینګ ټیکس په نامه کوم نوی ټیکس لګولی دی باید هغه دې ختم کړی شي. د پاکستان د رینجر ځواکونو چارواکي وایي چې نن په نیو ډیلی کې له هندي امنیتي چارواکو سره په سرحدي چارو او د ډزبندۍ د معاهده پر خلاف ورزیانو خبرې کوي. دې لړ کې د پاکستان یو شپاړس رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې نیو ډیلی ته په څلور ورځنۍ دوره تللې ده. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سړک په غاړه په یو چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتېري وژل شوي دي. په دې پېښه کې یو عام وګړی هم زخمي شوی دی. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې.
نن د اروپایي کمیشن مشر جین کلاود جنکر په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسئلو د حل لپاره د یو بیړني پلان اعلان کړی دی. اروپایي پارلمان ته په خپله لومړۍ وینا کې نن جنکر هغه پلان وړاندې کړ چې له مخې به یو لک شپېته زره پناه غوښتونکي چې دا مهال په هنګري، یونان او اټلي کې دي، له دغو هیوادونو څخه به د اروپایي اتحادیې نورو غړو هیوادونو ته واستول شي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي ویلي دي چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د اټمي تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختمیږي. تاسو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زه فرخنده اسد، د خبرونو ویاند انیسا اجمل او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. د خدای په امان او وختونو په خیر.